اوردن خو د مشال ډیو په یو بل غړی کې د خپل قربا اسره لمومن سلامونه منې وخت اورځي یو بجې شوی نن د اتوار ورځ د 2015 کال د مئی د میاشتې یو ډیر شمنټه ده. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې مشال ډیو په خبر پښتونخوا کې د ترسره شوو بلدیاتي انتخاباتو په اړه ځانګړي خبرونه لري، نو همدغه راز په دې غړی کې به تاسو ته دغه بلدیاتي انتخاباتو د غیر رسمي نتیجو په اړه معلومات درکوو او نور رپورټونه به هم وی. خو لومړی ورزو پر خنداست تا چې تاسو به ست تازه خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. لومړی لاند خبرونه. نن په بلوچستان صوبه کې د مستون په پیخه کاربندیز او سوګ منزل کیږي. په خیبر پختونخوا کې په بلدیاتي انتخاباتو کې د غیر سرکاري نتیجو تر مخه تحریک انصاف ګوند په لومړی نمبر دی، او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د هغه ایرانی سیال محمد جواد ظریف په جنیوا کې خبرې کړې دي. د خبرونو تفصیل. په بلوچستان صوبه کې نن د مستونګ په پیخه کاربندیز او سوګ لمانځل کیږي. د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ دغه صوبې د اپوزیشن مشر مولانا عبدالواسع حکومتي او د اپوزیشن ګوندونو ټولو په ګډه د دې کاربندیز اعلان کړی دی. پرون په یو خبري کانفرنس کې وزیر اعلی عبدالمالک بلوچ وویل له مرکزي حکومت سره یې په دې اړه خبرې کړې دي او ډیر ژر به پرې یوه غونډه هم کوي. په دغه خبري غونډه کې د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بکټی بیا اول د مستونګ د پیښې وروسته په سیمه کې عملیات پیل کړي چې په کې شپږ مشکوک او سوال هم وجل شوی دي. بلې خوا ته د مستونګ دغه پیښې ذمہواري بلوچ بلتور مختون کې وسوالې ډلې یونایټډ بلوچ آرمی قبول کړې ده. هلته په دغه پیښه کې وجل شوی ټول 22 مسافر چې پښتانه و خاور ته سپارل شوی دي، دوی په دوه بسونو کې د پښین نه کراچۍ ته روان وو. د خیبر پښتونخوا د بلدیاتي انتخاباتو د رای شمیرنې عمل روان دی او غیر سرکاري نتیجو تر مخه واکمن تحریک انصاف ګوند په لومړي نمبر دی. پرون په بلدیاتي انتخاباتو کې د تشدد پیښې هم رامنځته شوې دي. په پېښور کې د ریسکیو ادارې ویان بلال فیضی نن مشال ریډیو ته په انتخاباتو کې د مرګ جوبلې په اړه وویل.
خیبر پختونخوا مختلف اضلاع کې 10 نه زیات چې مړی شوي دي، 400 کې دی نو شپږ کسان مړ شوي دي. پېښور کې چې دی نو 60 نه زیات چې دي زخمیان هغه راغلي دي، دې کې هغه زخمیان هم شامل دي، اسپیشلی پکې فیمیل پریزایډینګ آفیسر چې کوم بې هوشه شوي وو.
د الیکشن کمیشن د چارواکو پرون مشال ریډیو ته ویلي وو چې په بلدیاتي انتخاباتو کې د 1,00,000 زیاتو څوکو لپاره د 1,00,000 زیاتو امیدوارانو ترمنځ مقابله وه. په پېښور کې د مشال ریډیو خبریال وایي چې د غیر سرکاري حتمی نتیجو تر مخه واکمن تحریک انصاف په لومړي نمبر، عوامي نېشنل پارټي په دویم او جماعت اسلامي په دریم نمبر ده. تیر شپه د عوامي نېشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرټری میا افتخار حسین د پولیسو لخوا د قتل په تور کې د نیول کېدو وروسته نن د نوخار یو عدالت ته وړاندې کړل شو. عدالت میا افتخار حسین د یو ورځې په ریمانډ پولیس ته حواله کړی دی. د عدالت نه بهر میا افتخار حسین میډیا سره په خبرو کې وویل دا یو سیاسي انتقام دی. دغه کس چې څنګه ووژل شو دا خدای ته پته ده، خو له دغې وروسته دوی زما په دفتر حمله وکړه، زه محاصره کړم، بیا یې زه په ډاټسن کې محاصره کړم. پولیس او پوځ هم وو، خلکو پر دوی د کانو گزارونه وکړل او هوایی ډزې هم وکړې. دا یوه معجزه وه چې زه ژوندی راووتم او بیا یې له ما سره داسې سلوک وکړ، زه یې ګرفتاره کړم. مونږ خو عادت یو د تښتېدو والا نه یو. خیبر پختونخوا د نوخار په ببو سیمه کې د انتخاباتو د غیر سرکاري نتیجو د اعلان وروسته په ډزو کې د یو کس ته وجل کېدو وروسته تاوتریخوالی رامنځته شو چې وروسته د وجل شوي تن کورنۍ د عوامي نېشنل ګوند مرکزي جنرال سیکرټري میا افتخار حسین پر ضد مقدمه درج کړې. وزیر اعظم نواز شریف ویلي چې په هیواد کې تر ټولو لوی چیلنج ترهګري او سخت دریځي ده. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال د ریډیو پاکستان په حواله وایي چې پرون وزیر اعظم په اسلام آباد کې د استخباراتي ادارې ISI مرکزی دفتر دوره کړی. په دغه وخت پوځ مشر جنرال راحیل شریف ته ISI مشر لیفټنن جنرال رضوان اختر او ځینې وفاقي وزیران هم موجود وي. د دورې په وخت وزیر اعظم نواز شریف د هند سیاسي مشرانو په بیانونو سخت اندېښنه څرګنده کړه او ویل چې د پاکستان پر ضد د کاروایانو د مخنیوي لپاره به هر ممکن ګامونه پورته کوي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د ښځو حقونه به د سولې د عمل قرباني نشي. اشرف غنی دغه خبره د خالی پورس په ار کې د افغان ښځو شبکې له غړو سره په کتنه کې وکړه. د جمهوري ریاست اعلامیې ته له مخه ولسمشر محمد اشرف غنی به یوه ښځه د سترې محکمې د عالي شورا د غړې په توګه معرفي کوي. په اعلامیه کې دا هم راغلي چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ډاډ ورکړی چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوي ته ژمن دی او ویلي دي چې د اساسي قانون او اسلام په چوکاټ کې د ښځو د حقونو ملاتړ کوي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د هغه ایرانی سیال محمد جواد ظریف په جنیوا کې ملاقات کړی دی. د دوی د خبرو هدف د جون تر پای د تهران پر اټومي لانجې یو مستقل موافقې ته د امکان برابرول وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو لوړ پوړي چارواکي پرون اویل چې کیری او ظریف پر ټولو مسلو بشپړې او هر اړخیزه خبرې وکړې. د ایران د مرکچیانو د ډلې مرستیال مشر عباس عرقچی لخوا ویل شوي چې لا هم ځینې اختلافات پر ځای پراته دي. او بل خبر دا چې د تاجکستان چارواکي وایي د هغه پولیس چارواکي چې په امریکا کې روزنه ترلاسه کړې په مبینه توګه اسلامي دولت وسلواله ډله کې شامل شوی په اړه یې پلټنې شروع کړې دي. د اومون په نامه د ځانګړي ځواکونو کمانډر په یو آنلاین ویډیو کې راښکاره شوی او د ده په وینا په امریکا کې درې ځله په پروګرامونو کې برخه اخیستې وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوه ویاند پوجا جنجوالا سی این این ټلویژن سره په خبرو کې د دې دعوې تصدیق کړی او ویلي دي چې کرنل چې دغه پوځي په امریکا او تاجکستان کې له 2003 کال نه تر 2014 کال پورې د ترهګرۍ د مخنیوي په روزنو کې برخه اخیستې وه. دا خبرونه
خبرونه مولوی شاه لډي وردل چې فرخان د سد وړاندې کول په دې غړي کې بوري. د بلوچستان ځینې سیاستوال وایي چې بعضې قوتونه په دې صوبه کې د چین د اقتصادي کوریډور منصوبې د ناکامه کولو لپاره د مستون پیښه ترسره کړي.
دا د چین یو غټه منصوبه ده، نو د هغه د دښمن د دې صدا فایده واخیستله چې دغه رنګ وپاشو، نو د پښتون د بلوڅ حالات سره خراب چې دغه منصوبه به د ناکامۍ سره مخامخ شي.
په خبر پختونخوا کې بلدیاتي انتخابات ترسره شو، خو د انتخاباتي عمل دوران د بزدزمۍ له وجې په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوړېدلې.
خیبر پختونخوا مختلف اضلاع کې 10 نه زیات چېری مړی شوي دي، 400 چې دی نو شپږ کسان مړه شوي دي. پېښور کې چې دی نو 60 نه زیات چېری زخمیان هغه راغلي دي. مردان کې 46 زخمیان.
په سوات کې ښځې له وټونو اچولو منع کړل شوي دي. د دې ذمهواري پر چا راځي؟
دیک خو زما په خیال د سړو غونو ګناه نشتی چې هغه په هره خبره د قانون سره جنگ کوي، هغه په هره خبره د خپل هر حق هغه غواړي او حاصلې یې دا حق نه نشي استعمالولی.
او د باختر ستوري په دې خبرونه کې د خوست ولایت د فرهنګي او علمي پرمختګونو په اړه ریپورت لرو.
دا هر ورځ چې مطبوعي تازه په خوست کې درې څلور داسې مطبوعي دي چې تقریبا یو کتاب ورځ روزانه چاپ کوي. کار مطبوعه یو کتاب چاپ کینو، د ورځ یو کتاب شو.
نور هم یو شمیر رپورټونه لرو له مشال دی سره اوسئ. اوس د خبرونه لومړی رپورت اوریدونکو، څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې په بلوچستان صوبه کې نن د مستونګ د پیښې د قربانیانو له کورنیو سره د یو والی او د دغې پیښې پر ضد د کاربندیز اعلان شوی دی. بلخوا په بلوچستان کې زیاتره سیاسي ګوندونو په مستونګ کې د پښتنو وجنه یو لوی سازش بللې دی. بیا ځینې سیاسي ګوندونه پر دې نظر دي چې دا پیښه د ګواده کاشغر لارې په ګډون پر خپلو کامی غوښتنو پښتنو ته سزا ورکړل شوی. نور تفصیل د مشاهدو خبریال نیاز مساخیر لکوي.
د پښتونخوا ملي عوامي پارټي ویاند او پخوانی سېنېټر رضا محمد رضا په خبره د مستون پیشه پښتونو ته پر خپلو کامی غوښتنو سزا ورکول دي.
یقیناً د پښتانه دا وخت کې ډېر په ویر کې دي، ډېر په غم کې دي، په دې واقعې او ډېر حیران دي چې له دې کام سره د پښتانه سره د دې وطن له ولسونو سره داسې ناروا پېښې یعنی ولی کاری څنګه کاری دا یو قومي مسله ده، د ټول وطن مسله ده، د ټول پښتون ولس مسله ده. نو دا د خپل قومي وطني چې زموږ مطالبات دي، زموږ غوښتنې دي، د هغو په سزا کې دا موږ قوم ته دا سزا ورکړل شوه.
مذهبي او سیاسي ګوند جمعیت علما اسلام نظریاتي بیا نظر لري چې د مستونګ پیشه په اصل کې د ګوادر کاشغر راهداري د پښتنو لاره ناکامه کولو هڅه ده. د دغه ګوند یو صوبایي مشر مولوي محمد حنیف په دغه اړه زیاته کړه،
ښکاره مجلس دا ښکاره کته چې دا د چین یو غټه منصوبه ده، نو د هغه د کامیابۍ په مخ کې ښکاره یو دم دغه منصوبه وسو چې په دغه وخت کې نو دغه رښتیا هم چې داسې تخریب وسي، نو کېدای شي د بلوچستان حالت ډېر سره چپه شي. نو د دې دښمن د دې صدا فایده واخیستله چې دغه رنګ وپاشو، نو د پښتون د بلوچ حالات سره خراب شي، دغه منصوبه به د ناکامۍ سره مخامخ شي. چې کومه منصوبه شروع ده دا به وشاته شي، نو دوی به په خپلو مقاصدو کامیابه شي. نو دا یو حقیقت دی چې د دغه منصوبې د کامیابه کېدو او د دا د اتفاق چې کومه نتیجه راووتله، نو دشمن د هغه موقع څخه دغه فایده واخیسته چې دغه حالات خرابول غواړي.
بل اړخته پښتون ملت پاله عوامي نېشنل پارټي د مستونګ پر پیشي نن د اتوار په ورځ په ټوله صوبه کې کاربندیز اعلان کړی دی. د دغه ګوند صوبایي صدر اصغر اسکزی په دغه اړه وویل،
درنده سفته خلکو چې دا واقعه کړې ده یقیناً زموږ په نظر زموږ په فکر چې انسانان نشي ویل کېدلی. اصل هغه د انسانیت کومه مخ دی هغه نن دوی بالکل مسخ دي. نو عوامي نېشنل پارټي د وطن د شهیدانو سره، د دوی د کورنیو سره په دې واقعه کې برابر په دې غم کې ورسره شریک دي. او په دې لړ کې عوامي نېشنل پارټي په ټوله صوبه کې د شټر ډاون هړتال اعلان کړی دی او درې ورځې به انشاءالله څوک وي.
بلوچستان کې نږدې هر سیاسي او مذهبي ګوند په دې نظر دی چې د مستونګ خونړۍ پیښه د پښتنو په خلاف یو لوی سازش دی.
د پاکستان د وفاقي حکومت لخوا د بلوچستان د ترقۍ لپاره په شوو اعلانونو ځای ولس او ځینې بلوڅ سیاسي مشران ګیلې لري. دوی وایي چې که څه هم اعلانونه خو ډېر کېږي، خو په اصلي معنا نه عملي کېږي چې له وجې صوبه وروسته پاتې شوي. خو بیا د صوبایي حکومت د پلان او ترقۍ وزیر وایي چې وفاقي حکومت له دوی سره د ترقۍ ژمنې کړي دي او هغه به سرته رسوي، خو دی وایي چې په ترقۍ کولو کې وخت لګي او دارنګ دا د دوه ورځو کار نه دی. تفصیل د ملیه میرزاده په دې رپورټ کې ورو.
د بلوچستان د ترقۍ او د ځایي وګړو د محرومۍ احساس ختمولو لپاره که څه هم د پاکستان وفاقي حکومت وخت په وخت پیکیجونه اعلان کړي دي، خو د ځایي ولس ترڅنګ بلوچ سیاسي مشران له دغو اعلانونو مطمئن نه ښکاري. د بلوچستان نېشنل پارټي سره تعلق لرونکي سینیټر ډاکټر جانزیب جمال دینی وایي چې دوی د وفاقي حکومت په وعدو یقین نه کوي. په سیمه کې د سیاسي چارو کارپوه شهزاده ذوالفقار وایي چې د ترقۍ پیکیجونه یوازې هغه وخت ولس ته ګټه رسولی شي چې کله په سم او رښتینی ډول عملي شي.
دا پیکیجز دا نه دی چې ګرسره سړی دا ریجیکټ کړي، لا مالا دا پیکیجز فرق راوړي، دا به یو فائده رسوي خلک ته. مګر خبره دا دی په یو علاقه کې ډراوټ دی او اوبو لپاره ضرورت هلته د ټینکر او هلته چې یو ګیلاس اوبو ورکې ډېر فرق دی. پیکیجز به تاسو دا ورکوي او بیا په ټرو سپریټ باندې دغه چې امپلیمنټیشن اوس پرزیدنت زرداری صاحب او د پیپلز پارټي د خوا دا پیکیجز اعلان ضرور وسوله. یو پازیټیو دوه پازیټیو steps به ضروری اور دیر امیجیټلی هغه بلوچستان ته ملاوس والا، لیکن پر لانگ لاسٹنگ ته دا او کې هغه دغه نستا.
دا چې موجوده حکومت له صوبې سره سمرستې کوي که څنګه، د بلوچستان ملي عوامي ګوند سره تعلق لرونکي د بلوچستان د پلان جوړونې او د پرمختګ وزیر ډاکټر حامد خان اچکزی وای چې دوی سره لوزونه شوې دي، خو د عملي کېدلو او ترقۍ لپاره وخت پکار وي.
چې پرایم منسټر نواز شریف راغلی وو نو هغه وخت ځینې کولونه کړي وو، نو هغه کولونه بیا ګواکول وکړي چې دا زه پر ځای کوم. او تېر چې زموږ وفاقي کوم برخه وه د بجټ کې هغه یې پوره راکړې. اوس موږ به اصرار دی چې زموږ د صوبې چې کمې کمی او بېشي دي هغه په کار دی په خپل په وسایلو کې دننه د موږ سره کومک وسي. موږ ورته وایو چې موږ ته ادارې را جوړ کړي، کپاسیټي بلډینګ هغه را جوړ کړي، کمیونیکیشن را کړي، بیا په دې چاینا کاریډور کې موږ ته برخه را کړي، په هغه کې موږ خصوصا پښتون په دې کې بریالی شو. یا پښتون بلوڅ سندی پنجابۍ دا به په همکاري سره کار سره کوي. نو دا هغه نښې دي چې موږ به ترقي کولی شو.
په کال 2009 کې د پاکستان پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري د غازي حقوقي بلوچستان پیکج په نوم صوبې ته مهم مرستې اعلان کړې. کارپوهان وایي چې په ترجیحي بنیادونو حکومت ته پکار دي چې په وفاقي او نورو حکومتي ادارو کې د صوبې د هرې برخې لپاره کوټه مختص کړي او په مهمو پروژو کې د صوبې په استعمالیدونکو وسایلو د ځایي ولستا کنټرول حاصل وي. د خیبر پختونخوا بلدیاتي انتخابات
مشال دوستا سره لپاره د خیبر پختونخوا د بلدیت انتخاباتو پړه ځانګړي خبرونه لري. په خیبر پختونخوا کې بلدیت انتخابات پرون تر سره شو، خو د انتخاباتي عمل دوران د بدنظمۍ لوجې په لسګونو کسانو ته مرګ جوړ اوریدلې ده. د ریسک 1122 چارواکو مشال دوی ته ویلي چې د تشدد په پیښو کې لږ تر لږه لس کسان وژل شوي او تر شپږو زیات جوړ دي. بلخوا د غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو لمخې په صوبه کې واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف په لومړي نمبر، عوامي نېشنل ګوند په دویم او جماعت اسلامي په دریم نمبر ده. تفصیل له پېښوره د شبیر مجان په دې رپورټ کې.
خیبر پختونخوا کې پرون شوې بلدیتي انتخابات سر ته رسیدلې دي او د غیر سرکاري نتیجو تر مخه ټوله صوبه کې 978 د ضلع او د رنګ د تحصیل کونسلو کې غیر سرکاري نتیجې مخه ته راغلې دي چې پکې په خیبر پختونخوا کې واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف په اولنی ځل او عوامي نېشنل ګوند په ضلع کې په دویم نمبر، جماعت اسلامي په دریم نمبر او جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ډله په څلورم نمبر راغلې ده. بلخو دغه انتخاباتو کې زیاتره پولنګ سټېشنو کې خلک د یوش څوند سره مخفو او دا رنګ ټوله صوبه کې د مخالفینو د یو بل سره په ډزو او جنگ جګړو کې 13 پورې کسان وژل شوي هم دي او د شپېتو څخه زیات ژوبل شوي دي چې پکې زنانه هم شامل دي. په خیبر پښتونخوا کې سرکاري امدادي ریسکیو 1122 ترجمان بلال فیضی وینا تر مخه په 13 وژل شوي کسانو کې زیاتره شمېره په 400 کې ده. ولدین علاوه ډیر اسماعیل خان او کوهرت کې هم د مخالفینو په ډزو کې درې کسان وژل شوي دي.
مختلف اضلاع کې 10 نه زیات چیری مړی شوي دي، 400 کې چیری نو شپږ کسان مړ شوي دي. پېښور کې چې دی نو 60 نه زیات چیری زخمیان هغه راغلي دي. دې کې هغه زخمیان هم شامل دي، اسپیشلی په کې فیمیل پریزایډینګ آفیسر چې کوم بې هوشه شوي وو. داسې سربند کې وه په غلام اوسیدن کې خالد په نوم باندې یو ډیوټي سټاف وو، هغه چې دی نو هارت اٹیک د لاسه وفات شوی دی. داسې چې وګورئ نو مردان کې 47 زخمیان چې دي نو هغه پتالون ته بوتلي شوي.
په دغه انتخاباتو کې د عام ولس سره سره امیدوارانو ته هم د خراب امنیت او خراب انتظام ګیلي وي. په خیبر پښتونخوا کې د الیکشن کمیشن وایي سویل خان مشال لیډو ته په دې باب لوایي سویل خان د دغه بلدیتی انتخاباتو د نتیجو په حق لوایي
او هر کټګری وایز دا بیل بیل ریزلټ کمپایل کول دي نو کدی لیکټ لګي لکه اوس ته ریټ دې کاونټینګ مونږ شو دي تاسو وګورئ پولیس سټیشن دې لري لري لا کو کې دې لري لري ځاونه کې دي نو دا اکثر ریکمند کړه چې کله ریزلټ راځي دا بیا لیک مونږ ته کله ملایږي دا کافی لیک بیا ملایږي.
د پامول دا چې د غیر سرکاري نتیجو لړۍ اوس هم لا روانه ده چې تر مخه صوبه کې 978 یا ځلې کونسلو کې پاکستان تحریک انصاف ګوند تر دې د مدرسې لويخ، جماعت اسلامي یویش، عوامي نېشنل ګوند نورلس او جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ډلې اولس څوکۍ ترلاسه کړې دي. دغه رنګ په تحصیل کونسل کې پاکستان تحریک انصاف ګوند 78، عوامي نېشنل ګوند 33 او جماعت اسلامي یویش څوکۍ ترلاسه کړې دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
اوردونکو څنګه تاسو واردل چې د غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو تر مخه په صوبه کې واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف په لومړي نمبر، عوامي نېشنل ګوند په دویم او جماعت اسلامي په دریم نمبر دی. پر دې اړه د تازه معلوماتو لپاره شبیر احمد جان دا مهال موږ سره له پېښوره د ټلیفون په کرخه دی. شبیر ستړي مشي که څه هم تاسو د دغه سیاسي ګوندونو چې کوم څوکۍ ګټلې دي د هغې په اړه معلومات ورکړل، خو دا لږ پخوانی معلومات وو، نو ما ویل که چېرته وروستي معلومات تاسو لرئ د غیر رسمي او غیر حتمي نتیجو په اړه.
بالکل اسرا عالم امن، اوس چې کوم دی څنګه چې تاسو ته پته چې د ووټونو د شمېرې عمل لا اوس هم دوام لري په ټوله صوبه کې، نو اوس نوې چې کوم اپډیټس راغلي یا تازه معلومات راغلي د هغې تر مخه چې په پاکستان تحریک انصاف ګوند چې کوم واکمنه ډله ده په خیبر پختونخوا کې په ضلع چې کوم سیټونو یا ډسټرکټ کونسل لري 900 او اتو یا هغې کې هغه 109 ته رسېدلې ده په چې په وړومبي نمبر ده. د هغې وروسته دویم پوزیشن اوس د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې هغې ترلاسه کړی دی چې کوم په مرکز کې حکومت دی، هغوی 150 سیټونه ترلاسه کړي دي په ضلع په کچه. هغې نه پس په درېیم نمبر باندې د جماعت اسلامي چې کوم واکمن اتحادي ګوند دی په خیبر پختونخوا کې د هغوی 8 دي، او عوامي نیشنل ګوند 4 نمبر ته رسېدلی ده 4 سیټونو سره. خو زه اسرا عالم تاسو ته وایم چې ځلو شمېره اوس هم روانه، نو ځینې ځای کې پاکستان تحریک انصاف په خپل ځای په لومړي نمبر دی، خو دا دویم او درېیم پوزیشن چې کوم دی دا بدلېږي رابدلېږي. دې نه علاوه د تحصیل په کچه چې کومې څوکۍ دي، نو هغې کې هم د پاکستان تحریک انصاف ګوند 212 څوکو سره په لومړي نمبر ده، او دغه رنګ د جماعت اسلامي چې کوم دی 120 سیټونو سره په دویم نمبر ده، عوامي نیشن ګوند 23 سیټونو سره په دریم نمبر ده، او پاکستان مسلم لیگ نواز 19 سیټونو سره. خو اسرا عالم څنګه چې ما تاسو ته وویل دغه غیر رسمي او غیر حتمي نتیجې دي، وخت په وخت چې څومره وخت پر لیږي نور نتیجې راځي نو دغه پوزیشن بدلېږي. خو ولې د پاکستان تحریک انصاف چې کوم واکمنه ډله ده هغه په خپل وړومبي ځای په دواړه په ضلعو په تحصیل کې په وړومبي نمبر ده.
ډېره مننه شبیر جان. دا کار ته وایي چې د تشدد پیښو کې داسې خبرونه وو چې 10 کسان وژل شوي او 35 زیات چې کوم دی هغه جوبل شوي دي په ټوله صوبه کې، نو آیا دغه شمیرو کې کومه اضافه شوې که څنګه؟
نه سر، چې کومه شمېره مونږ ته د سرکاري ریسکیو 112 ته ورکړې وه هغه هماغه 10 ده، بلکې زه به دا ووایم چې پرون اوس خو پکې نوې اپډیټ ته راغلی وی چې کوم د عوامي نیشنل ګوند مرکزي جنرال سیکرټري میا افتخار حسین صاحب هغه هم نیولې شوې دي د یو د پاکستان تحریک انصاف د غړو د وژنې په تور کې. د پګو پولیس سټېشن سره زموږ خبرې اترې شوې، نو د هغه ځای محرر یا د تاڼۍ او چارواکي د نوم خضر پشت مشال لیدو چې کله بیګا په پګو کې انتخاباتي د غیر نتیجې اعلان شوې، نو د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړو ډول سره یا داسې چې کوم خوشحالي منځله، نو هغوی د میا افتخار حسین په ځای باندې ورغلي، نو هغه ځای کې میا افتخار حسین چې کوم وسله والو هغوی ډزې کړې وي. دا د پولیس د وینا تر مخه چې پکې د پاکستان تحریک انصاف یو ګوند د غړو چې کوم دی وژل شوی، د هغه په تور کې میا افتخار حسین دا وخت د پولیس نیولې ده په حوالات کې دی.
ډېره زیاته مننه ستاسو نه د مشهلې خبریال شبیر جان، چې تاسو ته د بلیت انتخاباتو کې کوم تازه معلومات د هغې په اړه تاسو ته رپورټ درکوو. خو زه تاسو ته وایم چې د عوامي نیشنل ګوند کوم جنرال سیکرټري چې پولیسو نیولی دی د یو تن د وجلو په تور باندې، نو هغه خبرې هم تاسو وختي زموږ په خبرونو کې واورېدلې چې هغه ویل چې هغه له دغه پیښې سره هیڅ تعلق نشته. زو سوات ته د سوات په بېلابېلو سیمو کې د مقامي سیاسي ګوندونو جرګو او لوزنامو د لارې په مختلفو ځایونو کې ښځې له وټونو اچولو منع کړل شوي دي. په دې کې د وډیګران سیمه هم راځي. تفصیل د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان نه کوي.
سوات کې د بلدیاتي ټاکنو لپاره حکومت په لوج کې تیاریاں کړې وي، او د 300 نه زیات وټونه استعمالولو لپاره پولینګ سټېشنې جوړې کړې وي چې پکې 15 نه زیات د زنانو وټونه شامل دي. ولې د اطلاعاتو تر مخه په مقامي توګه د سیاسي ګوندونو او مشرانو جرګو له امله یو شمېر سیمو کې زنانه د وټونو څخه منع کړې شوې. په دغه کې د سوات په جرلي سړک پروت اوډیګرام لوی کلی هم شامل دی. په دا اړه مازیګر چې د وټونو وخت په ختمېدو د پولینګ سټېشن مشره سلطانه کوثر وایي،
سهار نه موږ راغلي یو 5 بجې، زما دا عملم ټوله راغلي د 5 بجې، موږ پرون دا ټول سیټ اپ پل کړی دی، خو سهار راسي نه موږ په انتظار یو، خو څوک نه دی راغلي، ووټران څوک نه دی راغلي. یو 1,750 دا زموږ سره ووټران دي، خو دې وخت پورې لا څوک راغلي نه دي.
زنانه د وټونو څخه منع کولو او جرګو په اړه سوات کې د عوامي نیشنل ګوند یو مشر او پخوانی صوبایي وزیر واجد علي خان وایي چې دا رنګه فیصلې او زنانه د وټ عمل څخه منع کولو ته دوی ډیر د کرکې په نظر ګوري.
دا څنګه چې د سړی د وټ اچولو حق ته داسې حق چې دا د زنانو دی، زما خیال پرون د مفتي محمد نعیم په دې کې یو فتوره چې شریع مطابق هر ښځې له چې هغه د رای حق شته چې خپل وټ واچي.
په مقامی توګه جرګو او مرکو او بیا زنانه د وټ څخه منع کولو په اړه دغه سیمو سیاسي مشران سویل نه غواړي. ولې د سوات پولیس مشر ډی پی او سلیم مروت وایي چې دوی ته بعض سیمو نه اطلاعات راغلي او حکومت به چرې هم زنانه د وټ څخه منع کېدو اجازت ور نه کړي.
بزور څوک وټ نه منع کول که زنانه کې بل دا غیر آئینی غیر اخلاقی او غیر قانونی کام دی او دې ته مونږ بالکل ریاست پولیس بالکل اجازت نشو ورکوړي.
پتا سي حال کې چې د اوډیګرام حلقې 1300 نه زیات د زنانو ريجستر وټونه دي او بیا په ټوله حلقه کې یو وټ هم نه اچولای کیږي. په دا اړه اوډیګرام پولینګ سټیشن کې موجود سلطانه کوثر وایي
په کور کې یو ښځه د خپل هر رایټ د پاره خبره کولی شي، د خاوند سره جنگ کولی شي، د کور والا هر چا سره جنگ کولی شي، حتی کې د خپل فیملی نه هغه جدا کېدی هم شي، هغه خپل دار حق ولې نشي استعمالولی. دیک خو زما په خیال د سړو ګناه نشتی چې هغه په هر خبره د خاوند سره جنگ کوي، هغه په هر خبره د خپل هر حق هغه غواړي او حاصلی یې دا حق ولې نشي استعمالولی.
د بیلو بیلو اطلاعاتو تر مخه د سوات په تحصیل چارباغ، خوازخیله، کابل او نورو یو شمېر سیمو کې هم دغه رنګه زنانه د جرګو او لوزنامو تر سوري لاندې د وټونو اچولو څخه منع کړی شوي دي او ډېرو سیمو کې د زنانه وټونو اچولو شمېره هم کمه راغلې ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د خیبر پختونخوا بلدیاتی انتخابات.
د خیبر پختونخوا بلدیاتی انتخابات او د مشال ریډیو پر دې اړه ځانګړي خبرونه تاسو اورئ. د خیبر پختونخوا د نورو برخو په څیر په بنو کې ځایي خلک د بلدیاتی انتخاباتو په ترسره کېدو خوشاله دي. دوی وایي چې د بلدیاتی انتخاباتو په نتیجه کې به اختیارات لاندې کچې ته منتقل شي، نو د دوی ډېرې مسلې به ورسره حل شي. دوی غوښتنه کوي چې دغه رنګ صوبایي حکومت دی خپلې ژمنې هم زر تر زره پوره کړي. په بڼه کې د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر یو څو کسانو سره خبرې کړي دي. راځي چې په ګډه ورته وښو.
مو محمد اسماعیل میں نمادو دا انتخابات ډیر خوشائند اقدام دا په دغه اقدام په وجه باندې دا اختیارات چې کیندې دا نچلی سطح ته منتقل شله. د یو عام سړی دا اپروچ نه کوي چې دای وزیر اعظم ته یا فیډرل منسٹر ته یا صوبائی منسٹر ته د اپروچ وشي، خو زه دا وایم چې دا نچلی سطح تک دا اختیارات منتقل کول سره وې دا روشي چې د یو عام سړی ضرورت دی کیم د مجبوری دی تکلیفات دی د گلی د محله د دا آغا اختیارات و انشاءاللہ دا خلق استعمالی و دا مسائل و حل کری. حکومت تا دا پچار دو چه دغه خلق تا دا اختیارات ویر کی و امید میداری چه انشاءاللہ دا وی کری.
تر ایک محمود بن عمادہ دا الیکٹرانی سندر پریزیڈنٹ یا انتخابات جگو مشروع انتہائی پر امن و شفاف طریقہ کار بندے مشروع موجودہ سو بھائی حکومت و وفقی حکومت تا دا مبرکبتی ورگا ہو چی دی دا مطلبہ خلق و منلے ہوا چی مثال مر با اختیارات نکلی سکتا تا ورگا ہو اس مر دا مطلبہ دا اسرا دی ویلی وی آدھا دی پورا کی وکی جی اختیارات
انتخابات اس موجودہ ڈیر سو پورا من اس اکا دکا واقعات ہر دو چکی فوائد نچلی سطح تک روشی بنی سیٹ خلکول گلی گلی سپا سے میر گلی دا جوڑا سی مشتا دا پائپین پروگرام ان شاء اللہ ریزلٹ ہوا بے داغا شہری کچہرے دیے خالی بات کھوکھلے نہ رہے
تصور دل چې په بونو کې خلک له بلدیاتی حکومت څومره تمه لري.
د سولې پر لو
موږ په خپل خاورا
امر غواړو، امر غواړو،
زه امن غواړم. ولې ظلم کیږي؟ ولې زیاتې کیږي؟
یو ناڅه بدرزو شو په سترګو باندې توره تیر شو، هیڅ سم نه لیدل، بس دغه مړی مرغ
هر طرح کوي بدرنګ زکه ده چې دغه مینا لژوند د سره نسته.
دا غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کوم دی ختميږي. دا د سولې आवाज دی، د عدم تشدد आवाज دی.
موږ خپل امید نور نه غواړي چې مرته بیګنا ځمنو خاطر بوتونه تکینی ټول تخپل پلو غړي چې نور ور باندې کی
ور وخت په وخت زیاتېږي. ضرورت دې خبرې دی چې دغه ور څنګه مړ شي.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاري او د خپلو حقونو لپاره د عدم تشدد لاري څه دي؟
په
په دې اړه د بشیر ګواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هر یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
پر اوسنی مای کوم ستاسو لپاره ونې ځ خبرونه بختر ستوري لرو خو وخت شوه د یونی او بجا او پرخندا صد هم سټوډیو ته راغلی نو راځي چې لاوي د خبرونو لنډی جوړو.
په بلوچستان صوبه کې نن د مستونګ په پیخه کار بندیز او سوګل مانځل کیږي. هلته په دغه پیخه کې وژل شوي ټول 22 مسافر چې پښتانه خاورو ته سپارل شوي دي د پیخه پرا یونایټډ بلوچ آرمی وسواله ډلې قبوله کړې ده. د خیبر پښتونخوا د بلدیاتي انتخاباتو د راشمیرنې عمل روان دی او د غیر سرکاري نتیجو تر مخه واکمن تحریک انصاف ګوند په لومړي نمبر دی، عوامي نېشنل پارټي په دویم او جماعت اسلامي په دریم نمبر ده. خو د انتخاباتو سرکاري نتیجې به د جون په 8 نیټه اعلان کړي. د صوبایي الیکشن کمیشن ویان سهیل خان نن مشال ریډیو ته وویل چې په سرکاري نتیجو راغونډولو کې به وخت لګي. تیره شپه د عوامي نېشنل ګوند مرکزي جنرال سیکرټري میا افتخار حسین د پولیسو لخوا د تحریک انصاف ګوند یو کارکن د وجرې په تور کې د نیول کېدو وروسته نن د نوخار یو عدالت ته وړاندې کړل شو. عدالت میا افتخار حسین د یوې ورځې په ریمانډ پولیسو ته حواله کړی دی. میا افتخار وایي دا یو سیاسي انتقام دی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د ښځو حقونه باید د سولې د عمل قربانی نشي. اشرف غنی د خبره د خالی پورس په ار کې د افغان خوځو شبکې لغړو سره په کتنه کې کړي. د شام پر حالات یو سارون کې ډلوای د شام رژیم هلیکاپټرو په شمالي صوبه حلب کې بیرل بمونه غورځولي چې په نتیجه کې سباندې یو اویا ملکی کسان بجل شوي او پولیس ګلو نور ژوبل شوي دي. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن وای د دوزوی بیو بایدن چې کینسر یې وو مړ شوی. سپین ماڼۍ په یو بیان کې ویلي چې د بایدن ټول خاندان خپه دی. اروپایي چارواکو پر مسکو د یو تور لیست په جوړولو انتقاد کړی چې له مخې د اروپایي ټولنې سیاستوال مسکو ته سفر نشي کولی. په دغه لیست کې د 9 اتیاو کسانو نمونه راغلي دي. د تاجکستان چارواکي وایي د هغه پولیس چارواکي چې په امریکا کې روزنه ترلاسه کړې په مبینه توګه اسلامي دولت وسلواله ډله کې شامل دی په اړه یې پلټنې شروع کړې. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د هغه ایرانی سیال محمد جواد ظریف په جنیوا کې خبرې کړې دي.
خبرونه مو له مشالې دی اوردل چې فرخند اسد وړاندې کولو او وزو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان ځنو ورسپانو په خپلو اداریو کې سره غستی ریاض موسی خیل ته وښی.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل اداري بلوچستان کې د شوي ترهګرۍ په پیښه لیکلي. د لړکې مشرق ورسپانه وایي چې دې کې شک نشته بلوچستان کې د ترهګرۍ په شاده هندوستان لاس ته او پاکستانی لوړ پوړي چې دا خبره په جار کوي نو ضرور به دوی سره داسې کوټلې ثبوتونه وي چې د هغې نه دا هر څه ثابتېږي. او بیا د وروستیو کې د هندي وزیر بیان په خپله د دې خبرې غمازي کوي. اداري مخکې لیکي چې هندوستان یا بله کومه یوه ایجنسي نشي کولی نیخ په نیخه په بل کوم ملک کې لاسوهنه وکړي تر څو چې ورسره د ملک دننه مرسته املاتړ نوی. او بلوچستان کې هم دغه شانده زموږ بازي بلوچان د حکومتي پالیسو په وجه خفه دي او د دښمنانو په لاس کې لوبيږي او د خپل ملک تباهي کوي. اداري اخره کې لیکي چې هندوستان به د گوادر بندرګا او پاک چین اقتصادي راهداري منسوبې ناکامولو لپاره هر قسمه زور لګوي خو حکومت لا په هر صورت د دې مخنیوي لپاره اقدامات پکار دي او د سره سره د بلوچستان په حق له حکومت له خپل پالیسي هم بدلول ضروری دي. هلته د روزګار او تعلیم موقع ورکول ضرورت دي او بلوچ ولسته د خپل ایلو پوره پوره برخه ورکول غواړي چې دا شند دغه خلک د بلچا په لاسو ورنشي. او د دې ترڅنګ ایکسپریس ورسپانه خپل اداریا سعودي عرب کې د ترهګرۍ په پیښه لیکي او وایي یو اونۍ کې سعودي عرب کې 2 ځانوژونکي حمله او شوېړومبه حمله مخکې جمعه په یو جمعات کې شوې و چې پکې 21 تنه مړه او تر 100 زیات جوړبلو. او دا شند دویمه حمله 13 جمعه د جمعات نه بهر او شوه چې پکې 100 تنه مړه او ځنې کسان جوړبل شو. اداریا وایي چې د دوانو پیښو ذمہواری داعش وسلوالې ډلې قبول کړې ده. خو دا هم ممکن ده چې د دې حمله وجه یمن کې د سعودي عرب کاروایی وي او د هغې کاروایی زور څوک د سعودي عرب نه وباسي. خو به هر حال دا ډیره د خطرې خبره ده ځکه چې منځي ختیځ کې د روان اړی ګړی دوران سعودي عرب محفوظ ملک او اوس دلته هم دا قسمه کاروایانې د پریشانې خبره ده. اداریا اخره کې وایي چې ټولو اسلامي ملکونو او OIC او عرب لیگ لا دې مسلې ته پام راګرځول پکار دي ځکه که دا مسله اوس حل نشوه نو دې سره به هغه ټول خلیجي ملکونو کې انتشار او اړی ګړی پیدا شي چې دا وخت د مسلو نه پاک او خوشاله دي او د دې اثر باندې یوازې په اسلامي نړۍ او منطقه پریوزي بلکې ټوله نړۍ باید دې نه متاثر شي نو ځکه د اسلامي ملکونو سره سره نړیوالې ورورولۍ له هم د وسلوالو او ترهګرو په ضد یو موټی کېدل پکار دي.
د سیمې حالات
او د نړۍ مطبوعات.
فرایډی ټایمز مجلې په پاکستان کې په تعلیمي ادارو کې د سغدریزۍ د رجحان پړه لیکنه کړې ده. بلخوا اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې بیا د افغانستان د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی ځانګړې مرکه خپره کړې ده. د دواړو مقالو غټې برخې لګولې اسوره. فرایډی ټایمز مجلې لیکي چې پخوا په پاکستان کې د القاعده او حزب التحریر په شان ډلو په مذهبي ګوندونو کې شامل کسانو باندې کار کوو چې د خپلو ګوندونو پر ضد یې رو پاروي. خو د خبریال نومان احمد چې د مذهبي ډلو په فعالیتونو ژور نظر لري وایي چې په 2001 کال کې مذهبي ډلو هغه کسان له خپلو ګوندونو څخه 20 تل چې له القاعده شبکې سره یې مرستې کولې. د دې له وجې د هغو مذهبي ګوندونو مرستې هم کمې شوې. مجله د نومان احمد په حواله زیاتوي چې جماعت اسلامي د القاعده شبکې مفکوري مخنیوي لپاره خپله مفکوره وړاندې کړه. د دې په نتیجه کې القاعده شبکې د منځني درجې او شتمن ځوانانو او د لوی ښارونو پوهنتونونو او کالجونو زده کوونکي برتي کړل. مجله کې چې دې کار سره د ځینو مدرسو اثر کم نشو بلکې اوس هم د ترهګرو بریدونو تر شا د مدرسو د زده کوونکو لاس دی. د امنیتي چارو کارپوه منور برکی وایي چې په دې وروستو کې په کراچۍ ښار کې د اسماعیلیانو په قتل کې مهم کس طاهر منهاس مدرسې ته تللی و. همدغه شان د ده په خبره حافظ ناصر په اسلامي تعلیماتو کې د ایم اے ډیګري ترلاسه کړې ده. فرایډی ټایمز مجله د خبریال نومان احمد په حواله لیکي چې دغه ټول تعلیم یافته ځوانان د القاعده او یا نورو سغدریزه ډلو پروپاګنډا کوي خو دغه ټول مواد په اردو ژبه کې له مخکې نه موجود دي. بلخوا اکسپرس ټریبیون ورځپاڼه لیکي افغانستان له پاکستان غواړي کچري افغان طالبان د روغ جوړې بهیر کې برخه ناخلي نو دغه ډلې ته د فنډونو ورکولو سرچینې ختمې کړي او په دغه هیواد کې یې پټنځای نه لمنځه یوسي. دا خبره د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې سره په ځانګړې مرکه کې کړي. نوموړی وایي کابل تمه لري چې پاکستان به عملي ګامونه پورته کړي ځکه چې په دې وروستو کې د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف په ولسي کچه د طالبانو بریدونه د ترهګرۍ عمل ګرځولی وو. کچري طالبان د روغ جوړې د بهیر لپاره د پاکستان وړاندیزونه ردوي نو بیا کابل له اسلام آباد ته څه تمه لري؟ حکمت کرزی په جواب کې ویل افغانستان باور لري چې پاکستان د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ نیغ په نیغه خبرې کولی شي. نوموړي زیاته کړه کچري پاکستان دا نه کوي نو بیا په واضح ټکو کې له پاکستانه غواړو چې هغه ټولې لارې وتړي چې طالبانو سره مادي مرستو لپاره کارول کیږي د دوی پټن ځایونه تباه کړي او مرستې ورسره ختمې کړي. اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې سره په خبرو کې حکمت کرزی وویل چې دوی هیله مند دي پاکستان به د روغ جوړې په بهیر کې ډېره زیاته مرسته وکړي. د ده په خبره پاکستان کولی شي چې د افغانستان جګړې ته د پای ټکی کیږدي. دوی وویل چې افغانستان ډېر زیات ځپل شوی دی او پاکستان دا خبره منلې چې باید دا هر څه ختم شي. حکمت کرزی په دې اند بو چې پاکستان او افغانستان له تیرو شلو کالونو راهیسې د یو بل پر ضد نا اعلان شوې جنګ کوي خو اوس کابل د اعتماد پر ځای کولو لپاره خپلې دروازې پرانستې دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
مشال رادیو خبرونه اوري. د مئی په 9 نیټه د فیفا د نوي مشر ټاکلو لپاره انتخابات ترسره شو چې سیب بیلټر وګټل. نوموړي دا انتخابات په داسې حال کې وګټل چې د فیفا پر 5 چارواکو د رشوت اخیستو تورونه دي او د پلټنو لپاره امریکا ته دغه رپورت لیږل شوی دی. د مشالرو د خبر مرکزي څانګې رپورټر ته ملیحه امیزاده وړاندې کوي.
سپلاتر په داسې حال کې د فوټبال نړیوالې اتحادیې فیفا صدارتي انتخابات د 5 وار لپاره ګټلې دي چې د ادارې ځینې چارواکي د رشوت اخیستلو د تورونو په بنیاد گرفتار شوي دي. د مئی پر 9 نیټه په زیورخ کې د فیفا سالانه غونډې په وخت پلاتر وویل چې هغه د ادارې مشر وټاکل شو او اداره له مشکلاتو راباسلو په لړ کې به هلې ځلې کوي. په انتخاباتو کې د هغه مقابل له اردن سره تعلق لرونکي امیدوار پرنس علي بن الحسین د رای اچونې په لومړي پړاو کې له انتخاباتو دستبردار شو. د مئی په 20 نیټه د سویټزرلینډ پولیسو د امریکا لخوا د رشوت تورونو په بنیاد د فیفا 5 چارواکي گرفتار کړل. دا غیر روسته ل سبلاتر د واک پریښودلو غوښتنې کېدلې چې نوموړي پرې عملونه کړ. بلخوا د سویټزرلینډ انتظامی د هغه بوله تفتیش شروع کړی دی چې له مخې په کال 2013 کې نړیوال کپ په روس کې کېدلو ټاکل شو او د کال 2022 نړیوال کپ پوربتوب قطر ته ورکړل شو. له ووټونو شروع کېدلو وړاندې بلاتر ژمنه وکړه چې د بیا مشر جوړېدلو په صورت کې به فیفا له مشکلاتو وباسي. د روس د لوبو وزیر ویټالی موتکو د بلاتر د بیا مشر جوړېدلو هرکلی کړی دی. نوموړي د روس نړیوالې خبري ایجنسۍ آر آی ای
نو اوس دې سره په خبرو کې د فوټبال انتظامی کمیټې باندې د اصلاحاتو راوستلو غږ کړی دی. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د ادارې د چارواکو گرفتاریانې هغه هڅې بللې دي چې ورسره د بلاتر د بیا مشر جوړېدلو مخه ونیول شي. له دې وړاندې د برېټانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون وویل چې بلاتر ته پکار ده استعفا ورکړي او دا چې څومره زر دا وشي هغه عمره به ښه وي. د مئی په 9 نیټه په برلین کې د جرمني له چانسلر انګلا مرکل سره د خبرو په وخت کیمرون وویل چې د دومره ښایسته لوبې یو بدرنګ اړخ ولیدل شو. مرکل وویل چې څوک هم انتخاباتو ګټي پکار ده چې د تورونو دغه مسله حل کړي او دا د باوري کړي چې فیفا په راتلونکي کې له داسې حالاتو سره مخامخ نشي. بلاتر د مئی په 9 نیټه د فیفا سرمشریزې غونډې ته وویل چې د راتلونکو نړیوالو لوبو کوربتوب روس او قطر ته د ورکولو له امله د ادارې چارواکي گرفتار شو. ده وویل که د نورو هیوادونو نمونه پکې راغلی وي نو دا مسلې به نه وي. بلاتر د افریقا او ایشیا د ساکر فیډریشن د وفودو د قوي حمایت په بنیاد انتخابات وګټل.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوري ارزښتونه او د خلکو آزادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په 19 خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اورېدای شي.
په لږو شیبو کې درته بله 19 خبرونه د باختر ستوري هم وړاندې کوو، خو دلته کې یو رپورټ لرو په داسې حال کې چې دې وروستیو کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ غیر رسمي خبرې شوې دي. د افغانستان د سولې عالي شورا غړي وایي چې که پاکستان بندي طالبان ورته وسپاري نو د سولې په مذاکراتو کې به مهم رول ولري. دا په داسې حال کې ده چې کابل او اسلام آباد د بندیانو د تبادلې کوم تړون نه لري. آیا قید طالبان امن راوستو کې کوم مهم رول لوبولی شي؟ په دې اړه د بشیر ګواخ رپورټ.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي پاکستان کې بندي افغان طالبان مشران اوس هم په جنگیدونکو طالبانو ډیر اثر رسوخ لري، نو ځکه د سولې مذاکراتو په شروع کولو کې هم مهم رول لوبولی شي. د دې شورا ویاند مولوی شاهزاده شاهد نن مشال رډیو ته وویل چې د حمید کرزي په مشرۍ د تیر افغان حکومت سره پاکستان د یو تفاهم لیک له لارې د ځینې طالب مشرانو خوش کول منلی وو، خو دا کسان یې کابل ته ونه سپارل چې له کابل یې د سولې مذاکراتو سره کومه مرسته ونه شوه.
او څه تعداد بندیان خو 40-50 کس هغه وخت را خوشي شوي وو، او یو کس دوه باندې چې د افغانستان حکومت تاکید کوو هغه بیا هغه وخت خوشي نه شو. دا د سولې شورا ته نه وو حواله شوی، افغانستان دولت ته نه وو حواله شوی. اول هم داسې خبره وه چې د پاکستان افغانستان ترمنځ د بندیانو د تبادلې کومه معاهده نشته دی، قرارداد. نو دونه وو چې هغې خوشي کړل مهم خلک وو، پاکستان خوشی کړل، ولې هغې کې دا شرط نه و چې افغانستان ته به حواله شي.
ځینې څېړونکي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د بندیانو د تبادلې تړون نشواله لوی مشکل نه بولي. د پاکستان د پوځ بخانی افسر بریګیډیر محمود شاه مشال رډیو ته په دې اړه وویل چې که دواړه حکومتونه غواړي د ترهګرۍ د ختمولو لپاره بغیر له کوم تړونه هم یو بل سره بندیان تبادله کولی شي. خو د نوموړي په خبره پاکستان کې بندي طالب مشران په جنگیدونکو طالبانو کوم خاص اغیز نه لري.
زما په خیال بغیر معاهدین هم کیدی شي او معاهده هم کیدی شي، دواړه اسان دي، څه فصله نشته. خو بیا صرف هغه کیس کیس ته ګوري چې دې کې څه فایده شي، د افغانستان حکومت دې څه فایده وکړي، جوړېږي که نه جوړېږي، او هغه دا مسله چې دا دی کې حل کولو کې مدد ورکولی شي یا هغې باندې نور کومه خبرې کېږي هغه پرې خرابېږي.
یو افغان چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي مشال رډیو ته وویل چې لږ تر لږه 1.5 مهم افغان طالب مشران د پاکستان په جیلونو کې دي او یا هم هلته د نظارت لاندې دي. پاکستان په تیرو وختونو کې ویلي چې دوی که بندیان خوشکوي نو دا د هغوی خوښه ده چې افغانستان ته ورځي او کنه. د طالبانو په اړه د بیلابیلو رپورټونو لیکوال خبریال سمی یوسفزی وایي که پاکستان طالبان افغان حکومت ته وسپاري نو دې سره به یې دلته اوسیدونکو او افغانستان کې جنګیدونکو طالبانو سره اړیکې خراب شي چې اسلام آباد دا نه غواړي.
پاکستان هم یعنی داسې ممکن وکولی شي چې طالبان ورته مشکلات پیش کړي، خو د دې نه هم ډارېږي چې دې مشکلاتو په بدل کې دوی ته هم مشکلات په هیواد کې رازېږېدلی شي. خو په موجوده حالاتو کې د خبرو اترو چې کومې اوازې دي ممکن ځینې رابطې وي، خو طالبان به هم داسې ونه کړي چې یو ځل مذاکراتو ته کښېني بیا مذاکراتو نه پورته شي، ځکه چې په دې سره به د دوی اعتبار هغه جنګیالیانو ته چې دوی په نفع باندې د جهاد په نوم باندې په افغانستان کې جنګیږي د هغوی نظریاتي تړون چې د طالبانو سره هغه ته پرې صدمه رسي.
د یادونې وړ ده چې تېره میاشت د پګواش په نامه یوې ادارې د افغان چارواکو او طالبانو ترمنځ غیر رسمي مذاکرات جوړ کړي وو او هیله یې ښودلې وه چې نږدې راتلونکي کې د دواړو خواوو ترمنځ بله داسې ناسته وشي، خو افغان طالبانو پرون په خپره کړې خبر پاڼه کې افغان حکومت سره په نږدې روانو ورځو کې د مذاکراتو کول رد کړي دي.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا،
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
تاسو د مشال ډیو خبرونه اورئ او همدارز کله چې د مشال ډیو خبرونه په شپږ بجې ختم شي نو هم پر دغه څپو تاسو د ډیو رادیو خبرونه اورئ شي. او اوس هم لجمنی سره سم وار رسیدلې د اونیزي خبرونه د باختر ستوري. د نن ورځې په دې خبرونه کې د خوست ولایت د فرهنګي او علمي پرمختګونو په اړه رپورت، په پېښور کې د یو عمر خوړلي تبله غږون کې سره د زړه خوالو په کراچي ښار کې د یوې مشاعرې رپورت زی شوی دی. د خبرونې کوربه باز محمد عبید دی.
د مشال راډیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومنئ. باز محمد عبید او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسې کوربه یم. په نننۍ خبرونه کې به د افغانستان د خوست ولایت په فرهنګي وضعیت رپورت ولرو، بیا به په پېښور کې د سندرغاړو دیرو ته تم شو، او د یوه عمر خوړلي تبلیغ غوونکي سره به د زړه خواله ولرو، او په اخره کې به د پاکستان کراچۍ ښار ته ورشو او د یوې درنې مشاعرې حال به په رپورت کې درکړو. لومړی رپورت ترازو. د تیرو سو کلونو په دوران کې د افغانستان خوست ولایت د نورو مدني پرمختګونو ترڅنګ د پام وړ ادبي او علمي پرمختګ هم کړی دی. په همدې اړه زموږ همکار نجیب الله لوخي له سو تنو فرهنګیانو سره خبرې کړې او رپورټ یې پی تیار کړی دی.
خوستی فرهنگیان وایي چې د پخوا په پرتله اوس مهال په خوست کې علمي او کلتوري هڅې منظمې شوي. شاعر او کره کتونکي فرید الله قربان وویل چې پخوا په دې ولایت کې پر ادبي کارونو دا نیوکه کېده چې دلته دا هڅې نمایشي دي او علمي بنیاد نه لري، خو په وروستیو کلونو کې په خوست کې د پښتو ژبې ساینسي، ټولنیزو، سیاسي او نورو برخو ته ډېرې پاملرنې دا نظر بالکل بدل کړی دی.
دا هر ورځ چې مطبوعې ته ځې په خوست کې درې څلور داسې مطبوعې دي چې تقریبا یو کتاب ورځ روزانه چاپ کوي. کار مطبوعه یو کتاب چاپ کړي نو د ورځې یو کتاب شو. همداسې موږ وینو چې مجلې په خوست کې د اوس هم پنځه شپږ مجلې.
مدني فعال او شاعر ساده داخل وایي چې په خوست کې د کلتوري هڅو په لړ کې د کتاب لیکنې، رسنیو، مجلو، هنر او نورو برخو ته ډېر کارونه شوي دي.
په خوست کې اوس څو چاپي رسنۍ لرو. موږ محبت مجله لرو، ولولا مجله لرو، سا مجله لرو، اوبه مجله لرو. دلې خوست په مسلسل ډول په خپل وخت چاپېږي.
بل لوري ته د شیخ زاید پوهنتون استاد نورالله خاد لیونخیل د خوست د کلتور او فرهنګ په دودولو کې د علمي او اکاډمیکو مرکزونو په تېره د پوهنتونونو رول ډېر اغېزمن بولي.
د علمي مراکزو طبعا چې علمي مراکز دي په هغه سیمه باندې باید تاثیر ولري. فرضاً شیخ زاید پوهنتون موږ خوست کې لرو. د میاشت وړاندې په ارواښت محمد صدیق روحي باندې یو علمي سیمینار دایر کړی و، په هغې کې خوستیانو فرهنګیانو ګډون کړی و. نو طبعا له هغې سیمینار دوی ډېر څه زده کړي دي او دا خامخا اغیز کوي.
د پوهنتون یو تن محصل او شاعر ساجد بهار وایي چې خوستیو فرهنگیانو د تیرو کلونو د فرهنگی هڅو او کوښونو د زده کړل چې د پښتو ژبې لپاره د شاعري او ادبي هڅو ور اخوا دا ژبه ژباړي تحقیق نویو تعریفاتو او نورو بنیادی علمی فعالیتونو ته هم اړتیا لري.
دغه کسان چې پوهنتون کې محصلین دي یا استادان دي هغوی دغه اړتیا حس کړه چې په خوست کې اوس د شعر ترڅنګ نثر تم زیاته اړتیا ده او کره کتنې تم زیاته اړتیا ده، تحقیق ته زیاته اړتیا ده چې په دې برخه کې اوس ماشاءالله ځوانان هم ښه فعاله دي.
د یادونې وړ ده په خوست کې خوشا او یاد مدني ټولنې بیلابیل بنسټونه او موسسې شته، خو کتون کې په دې کې د ګوتو په شمار بنسټونو او موسساتو فعالیتونه اغیزمن دي.
د مشال رادیو قدرمن اوریدونکو، زه د پیښور کباړی بازار هالند هوټل کې چرته چې د هنرمندانو ډیری جوړی دي دغلته راغلم او دلته د بیلابیل عمرونو هنرمندانو سره مخ شوم. یو کاکا چې عمر خوړلی دی، ګیریم سپینه ده او یو پښه او یو لاس یې هم ګزن وهلی پالج وهلی دی. د نذیر خان استاد نومیږي، د ډیر عمر نه د تبلی یو مشهور نوم دی. نذیر خان، تاسو راته دا وایئ چې تاسو د کوم ځای سره تعلق لرئ او ستاسو په کورنۍ کې پخوا هم داسې هنرمندان تیر شوي
وو؟ بختیار استاد صاحب سرحد کې ډېر پاکستان کې ډېر خاطیس او ټول سرحد منلو بختیار استاد. زه دغه خورایم، تاج محمد استاد دغه رور، هغه تبلغه ګوره، زه په خپل هم تبله نوازم خو بس پالج والیم او بس اوس بیماریم.
سو کال کیږي چې د تبلې د پن سره وابسته وای؟
یوازې 15 کال وکی.
د چا نه دې زده کړه کړې وا؟
د خپل ماماګانو تاج محمد استاد نه. دلته نور استادان په خور کې دي، دغه کې پراتو ګنټګر کې، هغه نه مې دغه کړی. ها ډیر استادان پنجابیانو دینه مې پیسې مې لګولي، خدمت مې کړی، هر قسم خبره خو ما ته شی یاد کړی.
نو هغه وخت چې تاسو لاس مو جوړ او خمو جوړا و، داسې مشهور هنرمندانو سره تاسو تبلغه غولې د چرته تللی نمونه را لواله؟ سوک سوک
اکبر حسین، احمد گل، عزت الله، خیال صاحب، جلکه خډیری دي، بنظیر سره، کمرو سره، ډیرو سره مې غولې شته او ما ډیر ریکارډونه کړی.
دا دې راته نو ویل چې تاسو اصلي ځای کوم دی، کوم ځای سره تعلق لرئ؟
زیدا مټه سخاب بابا ما ټول دنیا می پیژن.
او سو کله کیږي چې دا ګوزن بیماری در باندې راغلی دا
سوار لس کال خو کیږي؟
ها په دغه سوار لس کلونو کې تاسو سره دا پن سره وابسته خلک چې دي د دوی نه چا تاسو سره مرسته کړي، د حکومت نه تاسو سره چا مرسته کړي کنه؟
نو جی حکومت نه خو چانه دا کړي را سره جی، او ما خو ډیر خدمت د حکومت کړي، په ټی وی می غوولې، په سټیشن می غوولې، بار محکمه کې می غوولې، خدا خپل خلک دې را سره مثال کله نا کله امداد کوي.
دغه 15 کاله چې تا په دې پن کې تیر کړی دي، تا خو د خپل ماماګانو نه زده کړه کړې وه، بیا په دې 15 کلونو کې داسې ځوانان هم راغلي دي تا چاته زده کړه ورکړې؟
او جی او اول نشته، چې رباب غږی دام ته پوسټ کولی شي، دام زما داسې شاګرد غونته کې، او ډیرو ته مې خو لیدل، ته مې لسته کسان شاګردان شته.
ډیره مننه، خدای دې خوشاله لره.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د 1300 کلونو راهیسې د پاکستان کراچۍ ښار کې د خرابو امنیتی حالاتو له وجې د پښتو مشایرو لړۍ ټکنۍ شوې وه، خو اوس چې په دغه ښار کې امنیتی وضعیت د پخوا پرتله ښه شوی، ورسره د پښتو مشایرو لړۍ بیا پیل شوې ده. زموږ همکار ظفر کریمی یوې مشاعرې ته ورغلی او دغه رپورټ یې پې تیار کړی دی.
د کراچۍ په پښتون مېشته سیمه قائد آباد کې په خپل کور ادبی او کلتوري مرکز کې د غزل شپه ون مانځل شو. په دې کې د کراچۍ له بیلابیلو برخو څخه راغلو په لسګونو شاعرانو او ادیبانو برخه لرله. په مشاعره کې د پښتو بیلابیلو لهجه ویونکو شاعرانو ګډون کړی وو. د منځنۍ پښتونخوا کراچۍ مېشته شاعر نیک بادشاه خپل کلام واورولو.
زه مجنون یم، فرخاد نه یم، چلے غا مای ځان مړکم، چلے غا مای ځان مړکم، چې دیار غمونه مومی خاغه خلق بخت وردی، مده عشق شي خړلی دی کسا کی زڑ پسر دی
په مشاعره کې پښتنو په اوسنیو حالاتو ساګر تنقیدی او تاجبر خان بونیر بابا خپل شاعری وړاندې کړه چې لاوریدونکو یې دا دواخیست
دا چې مونږ جړوې څوک دا زمونږ چې ویر خوخته دغه څوک پیژندل غواړي دغه څوک جړول غواړي دا اشاده دلته حق د خودداري په خوخه نه دی سرې کول بستر غواړي ګریوانونه نیول غواړي او تضادات د جنوبي او شمالی که اوڑل غواړی پیښور به پرې خول غواړی پایتخت به کابل غواړی ما ته خپله خاوره جاړي ما ته خپل غرونه ویرجن دي محبوبه رانه په زلفو او په شونډو غزل غواړي
ای د علم د کاڼي سخته ولې جاړي خیر د امن ته د کومو خلکو غواړي او د پښتون مرۍ ته هر ګیدړ زمری دی پښتنوله په مرۍ خښوي داړي او پښتنی له دغه غم ډېر دی تاجبره او وچې شونډې د روانه دراړې دراړې پند د هجرتونو تینه کوز نشو ستړی دی خیبر دی ورته وګوره تا وی خپل خاوره خپل اختیار زبا څوک کډه په سر دی ورته وګوره او امن او دا کور تاجبره څه وایي پروت کانډر کانډر دی ورته وګوره او سوی می نظر دی ورته وګوره دا هغه منظر دی ورته
نور احمد باچا څوک چې په کراچی کې د پښتو مشاعرو مالګه ګڼل کیږي خپل کلام یې په ترنم اوریدونکو ته وړاندې کړو
د ظالم ظلم داسې خلاق یربل باچا د ظالم ظلم داسې خلاق یربل باچا چې د قام کوم وګړې وینا م بې زړه ولاړ دی لکه ګیرې چې د ساحل سره جوړه ولاړ دی
یاد دی وی په کراچۍ کې د بدامنۍ او هدفي وجنو لکبلا په دغه خار کې د نورو ادبي او سیاسي خوځښتونو ترڅنګ د مشایرو په تر سره کېدنه کې هم کمې راغلې په دغه خار کې د امنیت د ټینګېدو سره یو ځل بیا شاعرانو خپلې ادبي هلې ځلې شروع کړې دي
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري و نيزه خبرونه هم دومره و تر بلې خبرونه پورې خپل کوربا باز محمد عبد ته اجازه ورکړي خاد او آباد اوسئ.